دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوي دي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د مارچ 1 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورستی خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې په پېښور کې د نرسانو احتجاج د جانخیلو حکومت ترمنځ تړون په شانګله کې د ونو وهل او په پاکستان کې پر کورونا وایرس سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه له شاهین بنیر څخه واورئ
شهر امبیر دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی په خیبر پختونخوا کې د کورونا د ناروغانو شمیره ډیره شوې ده او هسپتالونه د ناروغانو له کبله د فشار سره مخ دي او په داسې حال کې چې په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د فوج لخوا د تشدد پیښې ډیرې شوې دي امریکا دغلته د خپل سفارت غیر مهم سفارتي عملې ته له هیواده د وتلو حکم ورکړی دی دا خبرونو تفصیل دا خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی دوی پرون د صوبې د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج په توګه پر لت هم غځولی وو پر دغه مهال میډیا سره په خبرو کې د صوبې نرسانو د اتحادیې مشرانو وویل چې باید دوی له پاخه ملازمتونه او د روغتیا په برخه کې اسانتیاوې ورکړل شي مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیې سکرتري انور سلطان وویل چې حکومت ورسره د ستونزو هوارولو ژمنې کړې دي خو پوره کړې نه دي مظاهرچیانو دړکه ورکړه چې که غوښتنې نه منل کېږي نو د احتجاج په توګه به په هړتال کولو مجبور شي او کار ته به نه حاضرېږي صوبایي حکومت په دغه اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي په خیبر پختونخوا کې د کورونا د ناروغانو شمیره ډیره شوې ده او هسپتالونه د ناروغانو له کبله د فشار سره مخ دي د پېښور په غټ لیډریډینګ روغتون کې هم د مریضانو شمیره ډیره شوې ده خو دغلته لا هم د دوی لپاره پوره بندوبست نه دی شوی د یاد روغتون چارواکي وایي چې اوسمهال د ناروغانو لپاره کټونه شته خو که ضرورت شو نو دغه شمیره به لا ډیره کړي په دغه اړه د روغتون بیان محمد عاصم نن مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
جس دې غټ هسپتال دی زیات مریضان دلته راځي او چرتم چې بیډ نه ملاويږي نو خلک وي په لارج کې بای هسپتال انتظامی میټینګز کړی دي او دا چې کوم زموږ بیډز کیپاسټی ده دا به ان شاء الله چې مونږه د ضرورت کراغو نو 500 ته به دا بیډز کیپاسټی مونږ کرونا کمپلیکس رسوږي
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله په تیر یو شواروس کې 8 کسان مړ شوي او نور څه د پاسه 4,500 کسان په دغه ناروغي اخته شوي دي د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک منتقل کولو لپاره پر انتخاباتو ټینګار کړی دی محمد اشرف غنی پرون د مارچ په 13 د استنبول پروسې د نهم کانفرنس پر مهال د تاجکستان سرخار دوشنبه کې ویلي دي چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي هغلی غنی زیاته کړې ده چې د اوربن څارنه دې هم نړیوالو کې او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته ورسیږي دا به د لویې جرګې له لوري تاییدېږي طالبانو د ولسمشر غنی د وروستیو څرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي په باجوړ کې انتظامی 4 ځایي اف ام رادیو سټیشن نتړلې دي د باجوړ اسسټنټ کمشنر فضل رحیم نن مشال لیډو ته ویلي چې دغه اف ام چینلونه په غیر قانوني توګه پرانستل شوی وو د پیمرا یا صوبایي حکومت نه په دغه اړه څه لایسنس یا اجازه نه واخستل شوې په ترل شو چینل کې د یو ملک لسیمې د قامی اسمبلی د قامی اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټانو نوموړي مشال لیډو ته ویلي دي چې په کال 2012 کې د فاټا سیکرټریټ گورنر خیبر پختونخوا او پوځي چارواکو نه د چینل د چلولو اجازه اخیستی وو د یادونې وړ ده چې دا مهال په خیبر پختونخوا کې یو شمیر اف ام چینلونه فعال دي چې ځینو یې د میډیا د نظم د ادارې یا پیمرانه لایسنسونه اخیستي دي خو ډېر داسې دي چې له کوم رسمي اجازه ته خپل فعالیتونه کوي او په داسې حال کې چې په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د فوج لخوا د تشدد پیښې په ډېرېدو دي امریکا دغلته د خپل سفارت غیر مهم مو سفارتي عملې او د هغوی خاندانونو ته له هیواده د وتلو حکم ورکړی دی د بارونو چارو وزارت د مارچ په 13 په یو بیان کې ویلي دي چې د کووډ 19 ناروغۍ او په ځینو سیمو کې د ولسي بېقرارۍ او تشدد له کبله سفارتي عملې ته د برما د پرېښودو ویل شوی دی په برما کې پوځ د فروری په وړومبۍ نیټه د یوې کودتا له لارې د آنګ سان سوچي حکومت لري کړ چې ورپسې د ولس لخوا د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوه پوځي چارواکو آنګ سان سوچي او د هغې د ګوند نور مشران هم نیولي دي
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې شاهین بنیري وړاندې کول پروان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د نرسانو تنظیم یو احتجاجي ناسته ولاریون کړي او له حکومت یې لس غوښتنې کړي دي.
10 پوائنٹ ایجنډا مونږه د نن نه یو میاشت مخکې ګورمنټ سره جمع کړي ده چې پای کې د ټولو نه اولنی ډیمانډ زمونږه سرویس رول او سرویس سټرکچر و.
د بنو د جانخیل مشرانو د څلور هلکانو د وژنې پر ضد له نه ورځنی احتجاج وروسته له حکومت سره تړون وکړ. دا چې د دې تړون عملي کېدو څومره امکانات دي د جانخیلو د جرګې یو مشر غړي وایي.
بغیر وینه توی شي او زمونږ په پښتونخوا وطن کې د اعلی پاک امن راولي.
د خیبر پښتونخوا په شنګلا کې د ونو پرې کول روان دي او په پورن بازار کې زرګونه منه لرګي د سوځیدو لپاره خرڅیږي. په ځایي وګړي بیا وایي
چې لرګو کټای چې دا غډی زیاته داو متبادل خو مونږ حکومت نه دا وختنه کو چې لکه دلته کې مونږ ته ګیس پکار دی.
دا او نور راپورونه هم لمشال رادیو ساوریدلای سي زموږ سره یو ځای وسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د نرسانو تنظیم یو احتجاجي ناسته او لارین وکړ چې پکې له حکومت د خپل ملازمتونو په لړ کې لس غوښتنې له رسنیو سره شریک کړي. صوبایي حکومت او د سیاسي محکمې چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د نرسانو تنظیم د خیبر پښتونخوا د اسمبلی څخه تر پېښور پریس کلب پورې د احتجاجي لارین وروسته دړکه ورکړه چې که غوښتنې ژر تر ژره ونه منل شي نو امکان دی چې د کورونا ناروغي په دې ایمرجنسی کې د پاسپټالونو کې د روغتیاي خدمات ورکول څخه بایکاټ وکړي. په دې حق نور تفصیل پېښور زموږ خبريال غلام غوس را کوي.
تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د نرسانو د تنظیم د شوري لاندې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته ترسره شوه چې د پېښور ترڅنګ د سوې د نورو ضلعونو هم نرسانو پکې برخه واغیستله. دوی له حکومت د خپل ملازمتونو په لړ کې لس غوښتنې د رسنیو سره شریک کړې. د احتجاجي لاریون پر مهال د نرسانو د تنظیم جنرال سیکرټری انور سلطانی بیبي مشال ریډیو ته وویل
10 پوائنٹ ایجنډا مونږه د نن نه یو میاشت مخکې ګورمنټ سره جمع کړي ده چې پای کې د ټولو نه اولنی ډیمانډ زمونږه سرویس رول او سرویس سټرکچر وو. په 2018 کې زمونږه سرویس سټرکچر پاس شو او دا غي نه پاس کړي نو سرویس رول ته خبرې اشاره دا ګورمنټ هغه ډیلی کړی دي. دا هغه سرویس رول په وجه باندې زمونږه سینیئر نرس چې دي نو هغه په سیم گریډ کې ریټایر شوې. سیکنډ زمونږه ډیمانډ د ګورمنټ نه دا دی چې زمونږه ایم ٹی آئی سون نرس دي اغه چې دی نو ریګولر کی هغه په کنټریکټ باندې لګیا دی جاب کوي. درې ما اهم مطالبه زمونږه دادا چې په هر یو ډیسټریکټ کې په هر یو پروینس کې چې دی نو خپل ډایریکټریټ دی نرسینګ ډایریکټریټ هغه زمونږ دلته نشته. نو مونږ ګورمنټ دا ریکوست کړی چې زمونږ خپل ګورمنټ ډایریکټریټ دی مونږ ته جوړ کړی شي. څلورمه مطالبه زمونږه هیلت پروفیشنل الاونس ده.
د دوی د نورو غوښتنو په اړه د مانسهره ضلع نه راغلي یوې نرسي مشال ریډیو ته وویل
جی زمانو نبیلا خان دی او چې یو نرس پی ایچ ڈی لیول تک تعلیم حاصله کړي خو د دې باوجود د پریکټس اجازه نه ورکړي او د دې په مقابل کې یو میډوایف چې کوي هغه دی لکه میډوایف یو میټک کړي او بیا یو کال ټریننګ کړي نو هغه چې نو هغه لکه اجازه ورکړي یعنی هغه کلینیک کوي چې دا څومره د زمونږ کمیټیانې جوړې شوې دي کنه هغه کې زمونږ د نرسینګ نمائندګي نشته مونږ چې هغه کې زمونږ نرسز نمائندګي هم وي.
زینی نورو بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی له 13-15 کلونو نه د حکومت نه دا ډول غوښتنې کوي او تر دې وړاندې هم دا ډول احتجاجونه ترسره کړي دي خو د چارواکو لخوا دوی ته د دغه غوښتنو د منلو د جمنو باوجود تر دا مهال د هغوی مسله نه ده حل شوې.
مریم امبرین پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ نرسنگ ایسوسیشن پشاور دس چل دے چمنگا کو ڈی جی تا سیکٹریز تا منسٹرز تا سی ایم ہاؤس پورے ہر زے کے چدے منگا خپل اپلیکیشنز خپل چدے آگا ویلے دے نو 2018 نا اس پورے چدے منگا مسئلے نا حل شوے دے کنا نو آخر چے انسان چدے کنا بیخے چے سخکاری نا پروڑو نا راشی نو منگا سرم سیم دا دے منگا کو گوڑو چے کووڈ چدے سیزن دے پیشنٹ تا منگا منگا ضرورت دے ہاسپٹلز تا منگا ضرورت دے منگا خود ویو چمنگا چدے پیشنٹس ہیلپ کو او چدے خپل زے چمنگا کم ہاسپٹل ہاسپٹل کے زید الطاقل زے کیو نو گورنمنٹ مونگا تو مجبور کو چھ مونگا خبرو تا بیکے وگ نہ کی دی نو دے د وجہ نہ مونگا نن روڈو نہ ترتیو
د صوبائی حکومت او د صحت د محکمه د چارواکو لخوا د نرسانو په دې احتجاج مکمل خاموشي مخه ته راغلی ده او د چارواکو لخوا د ډاډ ول رد عمل مخه ته نه دی راغلی. خو تیر مازیګر دوی بیا د پښتونخوا د اسمبلی نه تر پیښور پریس کلب پورې یو احتجاجي لاریون ترسره کړو او د پیښور پریس کلب مخه ته دوی دړاکه ورکړه چې که غوښتنې زر تر زره ونه منلې شوې نو امکان دی چې د کورونا ناروغۍ په دې بیړني حالاتو کې هم دوی په اسپیتالونو کې د روغتیایي خدماتو ورکولو نه بایکاټ وکړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولی جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د بنو جانخیلو ته د بنو د جانخیلو مشرانو د خپل څلور هلکانو د وژنې پیښې پر ضد نه ورځنی احتجاج لاغه ورسته ختم کړ چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ یوې حکومتي ډلې د دوی د غشتنو د منل کېدو ډاډ ورکړ. د دې غشتنو مهمه هغه دا سیمه د وسلوالو لشتونه پاکول دي. د جانخیلو د جرګې او مشر وایي د دوی تر پرله ترسته داسې ښکاري چې حکومت د سیمې د امن کول په چاره کې سنجیده سوی دی. خو د چارو ځینې شنونکي بیا وایي تر څو پاکستان د افغانستان په اړه پالیسي بدله کړې نه وي نو په دې هیواد کې مکمل امنیت ټینګېدل امکان نه لري. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار بیا ډاډه دی چې د سیمې د خلکو باور یې ترلاسه کړی او دا چې هغوی به له حکومت سره په ګډه په سیمه کې د امن لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بادشاہ په راپور کې واوري.
د مارچ پر یوشتما د بنو په جانخیلو کې د ځایي ولس احتجاجي پر لټ تر هغه وروسته پیل شو چې پر همیاده نیټه د دې کلي په یوه څنډه کې د سلورو هلکانو مړی وموندل شول. دا هلکان شل ورځې مخکې لا درکه شوي ول. د کلي خلکو د دې هلکانو مړی هم په خپل پر لټ کې ایښي ول. د مارچ پر اتیشتمه د هغوی له تابوتونو سره د اسلام آباد پر لور مارچ پیل کړ. لاریون د پولیسو د ناکو او اوښکې باون کې ګیس باوجود پر همدغه ورځ ماښام مهال بنو ښار ته ورسېد. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان هم بنو ته رسیدلی و او هم د نوموړي په مشرۍ یوې حکومتي ډلې چې پوځي او استخباراتي چارواکي هم پکې شامل ول په کمشنر هاوس کې د لاریون له مشرانو سره ولیدل او د سهار تر څلورو بجو یې مذاکرات ورسره وکړل. د مارچ پر 9 د حکومت او هم لاریونوالو لخوا د مذاکراتو د کامیابۍ تر اعلانونو وروسته په بنو کې لګول شوی احتجاجي پرلت ختم او د څلورو هلکانو مړی په جانخیلو کې خاورو ته وسپارل شول. د جانخیلو د جرګې یو مشر او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي عدنان وزیر د مارچ پر 13 مشال لډوی ته وویل په 1300 ورځو کې داسې نخې نخانی لیدلې چې ګواکې حکومت په سیمه کې د موجودو وسلوالو پر ضد عملیاتو کې سنجیده دی. خو نوموړي زیاته کړه چې که یو بل بې ګناه کس یې هم ووژل شو نو پر ضد به یې د ولسي پاڅون مخه بیا څوک ونه نیول شي.
ریاست باندې دا زمونږ حق دی چې دیبه ماتا تحفظ را کوي. زمونږ ورته چې ماتا به عملاً دا امن ته خی لک ٹائم کې لک دوی صدا سے هغه کوشش مونږه تلګ ډیرا تسلی ملو شو دا به بری دې ته راغله چې مونږه په سٹام پیپر باندې نکلتا واخیستل. مونږه په توار پر باندې د قوم جرګه مو راغخته دا مونږه دا وایي چې بغیر وینه توی شي او زمونږ په پښتونخوا وطن کې د اعلی پاک عمل راولي او کچرته زمونږه دا حق مونږ ته ملو نشو نو احتجاج د لاره مونږ لچا باندې کړي نه دا نو بیا به مذاکرات بیا بس اسم نه بس بیا به مونږ زو سر باندې کفن تړلې دي.
حکومت درې کاله مخکې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجي ناستې په نتیجه کې هم لوس کړو چې د غورځنګ غوښتنې به په تدریجي ډول پوره کوي. له دې غوښتنو په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د قاتلینو نیول د پخوانی فاټا امن کول او له ماینونو یې پاکول مهمې هغه وي. خو د غورځنګ غړي وایي حکومت پر ځای د دې چې خپلې ژمنې پوره کړې وای برعکس یې د پښتنو د حقونو لپاره د دوی مبارزه ورته ګرانه کړه او یو شمېر مشران او فعالان ملګري ورته بندي کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داول وایي پښتانه خپل حقونه د یو پرلت په نتیجه کې نشي ترلاسه کولی، بلکې په خبره یې دا کار یو اوږد او پرله پسې جدوجهد ته اړتیا لري.
زمونږ سره کومک چې پای تر کمه پورې ځي مونږ به درسره یو، مونږ بیا هم پدې پوهېږو چې په یو پرلت او په یو پاسون باندې حکومت دا پالیسي نه بدلوي. اګه اسلام آباد ته رسېدلی وی همدا چې کومې دغې په منځ کې کوم اګریمنټ شوی دی، د دې نه سبا به پکې څه نه وي. نو که سبا یې چېرته نه کوي خلک به بیا راپاسي. زما غټه خبره ته دا چې مثال هغه پر دې چې دا خبره ومنله چې او مونږ به چې کوم دا وسله والې ډلې دي مونږ به د دې خلاف کاروایي کوو، نو په نورو ټکو کې دا خبره ته اټلیسټ اکسپټ وکړه چې او داسې شته.
پخوانی سینیټر او د چارو شنونکو افراسیاب خټک بیا وایي له افغانستان سره پر پوله پرتې سیمې تر هغې نشي آرامه کېدی چې پاکستان افغان جګړې ته د وسلوالو د لیګلو پالیسي نوي ختم کړي.
مگر ما تخکاری دا ځکه چې وادي مخکې هم دی پوره کړی نه دی. دا دریم کال شو چې دا پی ټی ایم اسلام آباد کې جوړ شوی او دوی چې په پوښتنې کړې وې هغه غوښتنې پوره شوې نه دي. دا ټوپک پارتي د حکومت ساتلې دي، دوی ډیورانډ کرښې نه هغې غاړې ته ځي، افغانستان کې جنگ کوي او بیرته راوګرځي. نو دلته بیا په خپل ځای کې دي حاکمان دي، د سیکیورټي ادارې دي یا جاسوسي ادارې دي، هغوی دوی تر شا ولاړې دي. نو څو پورې چې افغانستان په باره کې پاکستان خپله پالیسي بدله کړې نه ده، دا چې پالیسي به شي هغه اختیار دوبایي حکومت یا سیول حکومت سره نشته.
د پاکستان حکومت او هم پوز وایي چې د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره همکارۍ ته ژمن دي. پوز دا دعوه هم کوي چې په پخوانی فاټا کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د قربانیو په ورکولو تر ډیره هلته امن پر ځای کړی دی او لا هم د دې هدف په بشپړه توګه ترلاسه کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د اطلاعاتو او لوړو زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنګش چې د بنو په جرګه کې ګډون درلود، د مارچ پر 1.3 د مشال رادیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې حکومت به د جانیخیلو له ولسه او مشرانو سره د دې سیمې د امن کولو خپله ژمنه پوره کوي. نوموړي پر پختون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړل چې د سیمې د ناامنۍ له پیښو سیاسي ګټې پورته کوي.
عوام مطمئن دی، هغه مونږ مطمئن کړو، د هغه ډیمانډ چې څومره هغه مونږ تسکین کړل. د دې په خېټه کې اوس دا مروړ دی چې دا احتجاج ولې ختم شو. د دې په لاشونو باندې سیاست کول غواړي او هغه د دې ناکامي وشوله. که فوجي اسټابلیشمنت دی، که پولیس اسټابلیشمنت دی، که نورې ادارې دي، هغه د حکومت ماتحت دی. نو مونږ هغه سره کمیټمنټ دا کړی دی چې عوام او حکومت په یو ځای سټریټجي او روډ میپ جوړوي او په هغې باندې به عمل درآمد انشور کړو. د عوام پاسون یا د عوام درنا هغه به مونږ ډیلی کړو چې څنګه په سیټل دسلا کې د رپورټینګ والا خبره ده، د انفورسمنټ والا خبره ده، په دې کې چې کله پورې د عوامو سپورټ نه ادارې کې کم دی هغه نشي مخکې تللی.
حکومت د جانیخیلو له مشرانو سره په لوزنامه کې منلی چې دا سیمه به د وسلوالو لشتونه پاکوي، د سیمې له پورم نه خلکو به قانوني وسلې نه ټولوي او د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې به هیڅ چا کور ته تاوان نه رسي. حکومت همداراز ژمنه کړې چې د هر یو وژل شوي هلک کورنۍ ته به د شهدا پیکج په توګه 25 لک روپۍ ورکوي او په جانیخیلو کې به یو شمېر پرمختیایي پروژې پلي کوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ. پر انټرنیټ زموږ پته ده www.mashalradio.com. اوس زو په پاکستان کې د کورونا وایرس پر لور. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د کورونا وایرس برتانوي ډول پاکستان ته هم رسیدلی چې له وجې په دې هیواد کې د وبا درېمه څپه راغلې ده. د پاکستان چارواکي وایي چې په وایرس داخته کسانو او ورڅخه د مړو شمیر ورځ تر بل مخ په زیاتېدو دی. د دې هیواد ملي ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سینټر د وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه لګولي او هغه شهرونه په ګوته کړي چې پکې په وایرس داخته کېدو کسانو شرحه زیاته ده. په دې کې زیاتره شهرونه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې دي، خو پکې د بلوچستان هیڅ یو شهر نشته او د سند یوازې دوه شهرونه دي. پښتنه دا ده چې ولې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې کورونا وایرس په تیزی سره خپور شوی او په بلوچستان او سند کې نه دی خپور شوی. عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د دې پښتنې جاج اخیستی دی.
په پاکستان کې حکومت یو ځل بیا فعال شوی چې د مختلفو اقداماتو لالارې په دې هیواد کې د کرونا وایرس په تیزی سره د خپرېدو مخه ونیسي. په څه د پاسه یو کال کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان پاکستان هم د وبا له درېمې څپې سره مخامخ دی. د دې هیواد ملي مرکز نېشنل کمانډ آپریشن سینټر خپلې غونډې زیاتې کړې او د مارچ پر 28مه په اسلام آباد کې په غونډه کې په ودونو کې د ګڼې ګوڼو جوړولو تر څنګ ځینې نور محدودیتونه اعلان کړل. د مرکز شپږویز داسې ښارونه په ګوته کړل چې پکې د وایرس د خپرېدو شرح 8% ده. په دې کې زیاتره ښارونه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې دي. په پنجاب کې 14 او په خیبر پښتونخوا کې 8 ښارونو کې د وایرس د خپرېدو شرح 8% ته رسیدلې ده. پښتنه دا ده چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې وایرس ولې دومره په تیزی سره خپریږي. د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان جنرال سیکرټري ډاکټر اسفندیار بیٹنی د مارچ پر 1 نیټه مشالې ډی ټول چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اولی او دومی څپې راتلو باوجود د وایرس د مخنیوي لپاره سمه تګلاره جوړه نه کړای سوه.
دوبنه دا ترډ ویو را روانه دو فرست ویو سیکنډ ویو ترډ ویو پکاره چې دو پلان ورته جوړ کړه. اول خدای دې حکومت را خټه نه کړې میرا تر اوسه پر دو پلان جوړ نه کړ. خلکو کې اویرنس نه کړ. هغه چې ولې چې حکومت یې وزرا او داخله کې مش پختل کته دو خپل دې کرونا یې سوي نه فال کول نو عام عوام هم ویل چې دا کپ شته نو اوس چې کوم هغه روان دي اول اول خو پکاره چې حکومت ورته سیریسي چې سپیسیفیک هاسپټل ورته مختص کی یو غټ هسپتال بالکل کرونا تور کی شدہ دی کرونا پیشنٹس بلکہ عوام کے اویئرنس شدہ آدھے اس شروع کی شدہ مطلب تے کرونا دمرا لیمٹ طرح سے دلیتا جو اس مش کنٹرول کولے نشو دین زیاد حالات خراب سو نیمج ہیلتھ سسٹم بورتا فلاپ سی.
د نېشنل کمانډ سینټر لخوا یاد کړل سو هغو شپږویز ښارونو کې چې پکې د کرونا وایرس د خپرېدو شرح 8% ده. په دې کې د بلوچستان هیڅ یو ښار نسته او د سند صوبې یوازې 2 ښارونه شامل دي. د دې اندازه د پاکستان د صحت وزارت پر وپاڼه د کرونا وایرس د ناروغانو له شمیرو لګول کېدای سي. د مارچ پر 1 ورکړل سو شمیرو له مخې په بلوچستان کې 221 او په سند کې 4011 کسان په کرونا وایرس اخته دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ناروغانو شمیر 8401 او په پنجاب کې 4390 دی. خو د اسلام آباد ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فیض خان اڅکزی وایي چې دا تاثر غلط دی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا په پرتله په بلوچستان او سند کې د کرونا وایرس پیشي
اسپیشلی کته پنجاب را واخې ته اسلام آباد را واخې پېښور را واخې دا حق زاینو سره کم چې الته لیبزمستا الته سیستمستا او الته ټیسټونو کې یو سره او پوره منظم سیستم دی او دا ډیر فعال ښارونه سره. لیکن کته بلوچستان او سند د نور را واخې سره پکې د بلوچستان سیمپل حالت را واخې الته چې دی خالد په ګورنمنت په سطح باندې چې دی الته ټیسټونو کې یو سره پرایویټ لیبز دلته ګر سستا نه تصور خلک نشي کوي نو الته کم دی سره کورونا الته مغونه زیاته ده. لیکن چې دی کته
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر وسیم بیگ هم د ډاکټر فیض خان اڅکزی له دې خبرې سره اتفاق کوي چې ټیسټونه کم کیږي او خپل خلک هم معاینه کولو ته زړه نشه کوي. نوموړي د مارچ پر 1 نیټه مشال ډی ټول چې دوی د ورځې اوسطن 400 ټیسټونه کوي او د پخوا په پرتله اوس په صبح کې ورځ تر بله د کرونا ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د دې لوی وجه دا ده چې د خلکو د ټیسټونو لور ته رجحان کم دی. بل عمل دا ده چې خلکو په تیره بیا د کوټې اوسیدونکو پر لارښوونو عمل کاوه خو اوس ورو ورو د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. هر ورځ اوسطن 4 یا 4.5% کسان په وایرس اخته کیږي. موږ په تعلیمي ادارو کې ټیسټونه نه دی پیل کړی او کوم مو شروع کړل نو ښایي دا شمیر نور هم زیات شي.
د پنجاب او خیبر پښتونخوا برعکس د سند په کراچي ښار کې هم کرونا وایرس په تیزی سره لانه دی خور شوی. د سند ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر کلیم د مارچ پر 1 نیټه مشال ډی ټول چې د کراچي په هسپتالونو کې حالت لا بیړنۍ نه دی.
خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ
دے خاص وجہ دا کہ دای سی چی خو تو نے فاصلہ ساتل کی جی دکانوں نہ ماشام وقت بندی جی ویکسین لگاول روان دی چل کبل پ خلگو کی مدافعتی مادی جوړ سی دی خو بیا هم د مستقبل پاره سن سوال کہ دای کورونا زیات سی ځکه چې پنجاب او خیبر پښتونخوا سره د خلکو تھا گرا تھا لا هم روان دی د تګ راتګ لوجی د وایرس د خبرېدو هم دی اندېښنې ته په پام سره نېشنل کمانډ اپریشن سینټر د مارچ پر 28 نیټه په خپل غونډه کې د سبو ترمنز پر تګ راتګ د ممکنه محدودیتونو لګولو جاج هم اخیستی وو. د په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د واکسینونو لړۍ هم دوام لري. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان د روغتیا وزارت ویبپاڼې د مارچ پر 28 نیټه ویلي ول چې په تیرو 24 ساعتونو کې 100 نور کسان له کرونا وبا مړ شوي دي چې دا په تیرو 3 میاشتو کې په ورځ کې د مړو شوو کسانو تر ټولو زیات شمېر دی. په آخري ځل د 2020 کال د دسمبر پر 28 نیټه کرونا وایرس 100 کسان وژلي ول.
مشال ریډیو هر ورځ د کرونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
زمږه لمشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا حکومت سوات ضلع هم په غوسیمو کې شامل کړي، چیرې چې د کورونا وایرس کیسونه تر 30% زیات شوي دي، خو بیا هم د سوات زیاتره شخصي تعلیمي ادارې خلاصې دي. د دې ادارو مالکان وایي چې شخصي تعلیمي ادارې د ماشومانو په فیسونو چلیږي او که سکولونه بند کړل سي نو د هغوی به لوی زیان وسي. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان په دې اړه نور حال راکوي.
د منګول د یو شخصي تعلیمي ادارې استاد او مالک چې خپل او د ادارې نوم نه خودل غواړي وایي چې کرونا وایرس له وجې د حکومت لخوا تعلیمي ادارې بندولو امر دوی ته شوی، خو بیا هم دوی ځکه سکول خلاص ساتي چې مالی مشکلات ورته رامخامخ دي.
چونکی چې دا ایکسپینډیچر پورا کول، دا اخراجات پورا کول چې دا ضروری وي، ولې چې کدا نه پورا کیږي بیا چې دا پنګ باندې بوج کیږي. هغه تیر شي لاک ڈاؤن، هغه نقصانات چې هغه تر اوسه پورې لامنګ نه دي پورا کړي، هغه بلډنګ کرایانې والا چې خپل کرایانې نه پرېږدي، داسې چې استادان دي هغه خپل سیلری نه پرېږدي، نو موږ هغه تیر شي لاک ډاون هغه نه دي پورا کړي، نو چې دا را باندې شي نو بیا به چې موږ څه کو لکه. نو دې لپاره موږ کوشش کوو چې 5-6 ډیټا پورې موږ د خپل سکول دا وکړو، هغې نه بعد چې موږ بیبان کو خدا 5-6 پورې هم موږ چې پغه سفیز باندې عمل کوو.
تووم جماعت یو ځکون کې وای چې مشران یې ځکه سکول ته لیږي چې تعلیمي ادارې ته پیس ورکوي، او که سکول یې قضا شو نو تعلیم یې پاتې کیږي.
ځکه سکول ته راځم چې سبق وایم، دلته لیکي چې ځکه او ما مور پلار دا خواهش ته چې دې جوړ شي سبق وایي څه جوړ شي. د کور په بل مخکنی کال باندې زموږ سبق ځای شي، نو موږ دې کال زموږ سبق ځای نه شي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم وای چې دا وخت په ټوله صوبه کې د کرونا وایرس له وجې ماشومان زیانمن شوي رپورټ نشته، خو د سکول ماشومان کرونا وایرس خورولو کې لوی کردار ادا کوي ځکه تعلیمي ادارې په بشپړه توګه بندولو امر جاری کړی شوی.
د کلاس کې تاسو اندازه ولګوه چې د څونه علاقو ماشومان یې پکې چارباغي، یو د منګلوي، یو د دغې نه خاص کر د پرایویټ سکولونه، دا دوه سکولونه خو بیا هم د کلي سکول دي. دا هر یو ماشوم دا مور ته وي پرې دوی یو غټه ذریعہ دا ماشوم له راځي چې څنګه دا خبره ته راځي چې خپل تفصیل یې پوره وسته.
د ضلع سوات ډیپټی کمشنر جنید خان وای چې دوی د حکومت لخوا د بازو هغه تعلیمي ادارو په ضد ګامونه پورته کړي او سي جرمانه کړي هم دي کوم چې ناقانون خلاصي دي.
ایجوکیشنل سیکټر دې مونږ هغه کې ډېره سختی نه کول غواړو، خو په دې باندې هیڅ قسمه کمپرومایز نشته. کول انسټیټیوشن، ایجوکیشنل انسټیټیوشنز به هر حال کې په دې کووډ ایمرجنسي کې بند وي ټل سچ ټایم ٹائمز چې ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یا ہائر ایجوکیشن خپل نوٹیفیکیشن نوی نوٹیفیکیشن وکي نو بیا به هغه باندې عمل کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ویل شوی چې د صوبې په نهه ضلعو کې د تعلیمي ادارو په ماشومانو کې 25% د کورونا وایرس تصدیق شوی دی کې سوات هم شامل دی. حکومت اوس جایزه اخلي چې د تعلیمي ادارو بندولو حکم تر جونه پورې وغځوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
از مشغ ل مشال ریڈیو خوری دا مشال ریڈیو ټول خبرونی تاسو دا ریڈیو تر سنگ دا مشال ریڈیو پر ویب سائٹ ما وری دلیسی زمر دا ویب سائٹ پتہ دا www.mashalradio.com. په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سره مشه د مهم خبرونه د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی د صوبې د اسمبلی مخاطب پروند احتجاج په توګه پرلت هم غځولې وو. دوی وایي چې باید دوی له پاخه ملازمتونو او د روغتیا په برخه کې اسانتیا ورکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا د ناروغانو شمیره ډېره شوې ده او هسپتالونه د ناروغانو له کبله د فشار سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله په تیر یو شواروز کې 88 کسان مړه شوي او نور څه د پاسه 2200 کسان په ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک منتخب کولو لپاره پر انتخاباتو ټینګار کړی دی. محمد اشرف غنی پرون د استنبول پر روسي د نهم کانفرنس پر مهال د تاجکستان سرخار دوشنبه کې دا هم ویلي دي چې د دې ټاکنو سر نه دی په نړیواله کچه وشي. طالبانو د ولسمشر د وروستیو سرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. په باجوړ کې انتظامی صدور ځایي اف ایم ریډیو سټیشنونه تړلي دي. د باجوړ اسسټنټ کمشنر فضل رحیم وایي چې دغه اف ایم چینلونه په غیر قانوني توګه پرانستل شوي وو. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د کارډونو نوي کولو نیټه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده. د یونیسیار اسلام آباد لخوا مشال لیډو ته په ورلیږل شوي یو پریس ریلیز کې ویل شوي دي چې دا پریکړه دوی د کرونا وبا د درېیمې څپې د وجې کړې ده. په داسې حال کې چې په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د فوج لخوا د تشدد پیښې په ډېرېدو دي. امریکا دغلته د خپل سفارت غیر مهمې سفارتي عملیې او د هغې خاندانونو ته له هېواده د وتلو حکم ورکړی دی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی. شاهین بنیري وړاندې کوي. اوس زو د افغانستان پر لور. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سو کسانو د حالت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل یو تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې لوږه او د کورونا وایرس وبا په ګډه د هغو شاوخوا 4 میلیون انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او نورو دلیلو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. دغه اداره پر افغان حکومت او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د نړیوال قوانینو له مخې خپل مسؤلیت پر ځای او دغو کسانو ته د اړینو مرستو په رسولو کې بیړه وکړي. بل خو افغان حکومت وایي د بې ځایه سوو شمیر د دې نیمایي دي چې دا اداره یادوي. خوای تیر کال په دې برخه کې کافي کار کړی دی او نور به هم وکړي. په دې اړه نور حال فریبا ظاهر وړاندې کوي.
زاوجین د بادغیس ولایت د بالمرادو ولسوالۍ چې ټول عام اوس په دغه هرات کې نو کورخ په دغه ولسوالۍ کې د شارک شو د ریزیشن کې خبر ورکړل شو. موږ دغه ماجر شي دا تر راغلي یا څلور زره کور یا 5 زره کور موږ ته هیڅ کوم مکون نه دي شوی. کوچنیانو ماشومانو زی په شار کې سوالو ګدایي کوي. یو کپ اور نه پیدا کیږي سیاسر و در پر در باندې ګرځي. زیر بوداګان مسلمانان ټول در به در دي.
دا د هغو میلیونونو کورنی بې ځای سوي افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو ترڅنګ کویتونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 1 خپور شو همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سویو لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکي اغېز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیون افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا وایرس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیايي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشره سمیرا حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمېر په ډېرېدو دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خپرېدو ویره سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډېره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځایه سویو شمېره راجستر شوې ده او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تېرو 5 کلونو کې له خپلو کورونو وتلي، خو ډېره برخه یې د دوی په وینا بېرته خپلو کورونو ته تللي دي. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازمو مرستو د رسولو هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
در سال 1399 88,000 بجا شده.
په 1999 کال کې 88,000 کسان بې ځایه شوي دي. په مجموع کې 110,000 کسانو ته مرستې رسېدلې دي. 4,500 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بې ځایه شوي دي د ژمي مرستې رسېدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته تللي دي چې د بېرته تګ بهیر یې د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شده.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځایه سوي کډوالې. په کابل کې د دغې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له شاوخوا 10 میلیون افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي 15.5 میلیونه یې په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي د ژمنه هم کړې وه چې WFP په پام کې لري په 2021 کال کې د 1.5 میلیونو کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبیعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
زموږ غلم مشال رادیو خبري په افغانستان کې پاتې کیږي خو ځو پکتیا ته. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې نوې شوونیز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 1500 نجونې او هلکان شوونځي کې شامل سي. دوی د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي هغه هلکان او نجونې چې په شوونځي کې د شاملول عمرونه پوره دي د خپل سیمو په نږدې شوونځي کې شامل کړي. بل ورته ځای خلک د دې کار لپاره تیاری شي خو غوښتنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د شته ستونزو هوارول ته پاملرنه وسي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
هغه ماشومان چې د ښوونځي سنی پوره کړی کغه او الکان وی او کنجونی وی زمونږ نږدې ښوونځي کې نوملیکنه ورته وکړه.
د پکتیا پوهنې ریاست مدني فعالانو او قومي مخورو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملولو لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی مشال راډیو ته وویل د دوی د دې کمپاین څخه موخه دا ده چې د ښوونځي د عمر برابر ماشومان له زده کړو بې برخې نشي او کورنۍ وهڅیږي چې د خپلو نږدې سیمو په ښوونځیو کې د خپلو ماشومانو نوملیکنه وکړي.
پکتیا پوهنې ریاست په 14 تعلیمي کال لپاره پلان لري چې 1500 هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړی وي هغه مونږ په ښوونځیو کې شامل کړو چې له جملې څخه به یې 15,000 نجونې وي. د دې لپاره دغه متریس کاروان چې راوتلی چې د پټان پوهنیز کاروان په نوم باندې مونږ خلکو ته دا خواست کوو تر څو پر خپل ماشومان که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي.
د پکتیا مدني فعالان وایي اوس خلک د پوهنې د رڼایۍ په ارزښت پوهېدلي دي.
نومره خان دا خلک پوهېدلي دي چې زمونږ د رغنۍ لاره زمونږ لپاره د خلاصون لاره یوازې معرف ده تر څو معرف ته رسېدګي وکړو ځان تعلیمیافته جوړ کړو د نړۍ سره سیالي وکړو. نو افغانان په دې پوهېدلي دي چې زمونږ لپاره د خلاصون لار یوازنۍ د معرف لار ده.
د پکتیا اوسیدونکو وایي کچیر مون غواړو په نړۍ کې د یو سیال هواد د وګړو په توګه ژوند وکړو نو باید خپل اولادونه خوانځي کې شامل کړو.
نو مې دین محمد احمد ده موګه کواړو چې تخپل معرفت د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید خپل خور او ورور خوانځي ته ولګو تر څو خپل ځلان د معرفت ولرو او د زده کړو څخه محروم نشو.
که لیوی خوا مدنی فعالان قومی مخور او رون اندی دیامه پوهاوی دی برنامه لار کورنی حسوی چه اغوی خپل اولادون خوانزیو که شامل کی بلوری تا دخوانی زتو که کمخ بیا پوهانیز بهیر اغیزمن کرده دی دا پکتیا یو قومی مشر ظلمی وایی
پو بعضی کلو مکتبون نیشتا جور شوی ندی تمیرون نیشتا باید اغا جور شی دا دی ولسونو دی خلکو گختن دو ترسو لا دا وطن خکل شی دا ولسوالی خکل شی
دا چمکنوی دی سیمی یو خون که عاشق الله زلان نمایی چه دیاد ولسوالی پو خوانزیو که دا نور ستونزو ترسنگ دا خون که دا کمخ ستونزه جیدی ده
اغل تا تقریبا موگ نه هستیم پا مکتب لرو تر متوسطا ده موگ پا طول مکتب که چالور یا پینزه استازان لرو دا استازانو کم بود تلتا موگ لرو نو دا ماریب زخم حیل داده چه دا استازانو کم بود دا کرتاسی کم بود دا کتابونو کم بود کم کم بودات چه پا ماریب پا برحکی لرو باید موگ تا آقا پراش
دا مسئولینو پواینا سرارده چه دا پکتیا پا زرمت ولسوالی که لشپگو کلونو راهیسه دنجونو خوانزی دا طالبانو لوری ترل شوی خود پوهن چارواکی تم سرگندوی چه دا دوی او دا سیم دا مخورو پا حد صبح سکال یاد خوانزی بیرتا دنجونو پر مخ پرانستل شی
دا مشال ریدیو دا
از مشغل مشال رادیو خبری اوس زو یو ځل بیا د پاکستان پر لور د پاکستان وفاقي حکومت دی وی اعلامی لمخي د عبدالحفیظ شیخ پر ځای حماد اظهر د خزانه وزیر ټاکلی دی په 2013 کال کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت د جوړیدو وروسته اسد عمر د خزانه وزیر ټاکل شوی و چې بیا د هغه پر ځای عبدالحفیظ شیخ و ټاکل شو خو اوس د هم له دی وزارت لری کړل شو اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د خزانه وزیر پر بدلول نیوکه کوي خو کارپوهان او ځینې حکومتي سرچینې وایي چې د وفاقي کابینې څخه بغیر منتخب غړي لري کړل کیږي او پر راتلونکي وخت کې نور بدلون هم امکان لري په دې نور حال د مشال اړوند خبريال غلام غوث را کوي
په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو د خزانه د وفاقي وزیر په بیا بدلولو نیوکه کړي دي او په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مرستيال مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي د خزانه د وفاقي وزیر بدلول د یو پر ناکامي نه بلکې په مجموعي ډول د حکومت د اقتصادي او مالی پالیسيو ناکامي په ګوته کوي
اسد عمر ورکول یا حفیظ شیخ ورکول چې کوم دی زما په خیال هغه د عمران خان یو کوشش دی چې هغه دا ثابتول غواړي چې د دې خلکو د ناهیلۍ په وجه باندې معیشت خراب شو خو حقیقت کې ځکه سوار چې کوم دی نو دا یو څو افراد نه ګڼم بلکې زه سوار عمران خان ګڼم او د هغه چې کومې غلطې پالیسۍ دي
خدا حفیظ شیخ د لری کولو په لړ کې سېنیټر شیبلی پراز د مارچ په یو کم دیرشمه نیټه ویلی وو چې وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د ګرانۍ په لړ کې د شیخ نه مطمئن نه وو او په دغه وجه یې لری کړو خو بیا وروستو سېنیټر شیبلی پراز د خپلو دغه څرګندونو نه په شا شوی وو او د یو ټویټ د لارې د عبدالحفیظ شیخ د خدماتو ستاینه کړې وه او ویلی وو چې د مشکلاتو پرته هغه د هیواد د اقتصاد په خکولو کې کردار ادا کړی دی په اسلام آباد کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال مبارک زیب نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په ملک کې حکومت او اپوزیشن دواړه د حفیظ شیخ لری کولو ته یو سیاسي رنګ ورکول غواړي
ما تخکاری دا چې څنګه غا اپوزیشن د پریشر ډیر زیات شو نو پرایم منسټر چې دا یو سمارټ موو وکړو نو هغه پریشر د ډایورټ کولو لپاره هغه ټول الزام او هغه مونږ ته دوی د قربانې بکرې د افی شیخ نه جوړ کړو دا هغه په دغه کې واچې نو ما څه نه خل دا ان جسټیفاید دی دا کدا د څه نو په کار کې دا پرایس های کنټرول کوو د ګورنمنت کار دی د پروینسز کار دا فدرل او د پروینشل ګورنمنت ایڈمنسټریټیو
ځینی کارپوان بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کابینې نه غیر منتخب غړي وستل غواړي نو ځکه یې حفیظ شیخ هم د خپلې څوکۍ نه لری کړو د سېنات په دې وروستیو انتخاباتو کې تحریک انصاف د حفیظ شیخ د سېنیټر جوړولو هڅه هم کړې وه خو شیخ په دغه انتخاباتو کې نه و بریالی شوی خبریال او د سیاسي چارو په محمود جان بابر په دې تناظر کې د خزانه د وفاقي وزیر د بدلولو په اړه وایي.
ایم ایف سره چې کومه موعده وغیرہ وینو هغه کې هم څه پیشرفتونه شو، حکومت ته اوس خپل کار په نورو طریقو باندې کولو ضرورت دی. نو هغه د پر د ډیره ضروری و ځکه چې حکومت سره اوس اړو سره جواز نه پاتې کی کدی بیا هم یو غیر منتخب سړی په دې کابینه کې ساتي، نو هغه د پر باندې خامخه هغه سپریم کورټ سره بیا یو ځل رجوع کوي، ځکه چې په دې باندې واضح احکامات راغلي دي چې نه یو سړی چې هغه عوامو نه منتخب کړي نو چې هغه وزیر نشي جوړېدل اپا کابینه کې بولی کینه. نو نورم پکې ډېری خبرې دي، خو خبره ده چې واضح خبره پکې ده چې حکومت سره نور د ساتلو سره قانوني جواز نه و.
دا محل په وفاقي کابینه کې د وزیر اعظم 15 سلاکاران او لس نور خصوصي معاونین داسې دي چې د پارلمان منتخب شوی غړي نه دي، او ځینی حکومتي سرچینو په مطبوعاتو کې داسې بیانونه ورکړي دي چې په راتلونکي وخت کې به دغه غیر منتخب غړي هم د کابینې نه لری کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال ریډیو ښاوري اوس زو د ځنګلونو او بوټ پر لور. لومړی ځو د خیبر پښتونخوا شانګلې ته. د شانګلې په پورن بازار کې په زرګونه من لرګي د سوځیدو لپاره خرڅیږي. خرڅونکي او ځای اوسیدونکي وایي چې دوی ته معلومه ده چې په دې سره ځنګلونه ختمیږي، خو په شانګلې کې د پخلی او له یخ څخه د ځان ژغورلو لپاره متبادل انتظام نشته. بلخه د شانګلې ځنګلات محکمه وایي چې دغه ونې د خلکو ذاتی ملکیت دي، خو که بیا هم غیر قانوني ونې پرې کیږي نو دوی به پر ضد کاروایی وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع شانګلې هډ کوارټر نه سلویخ کیلومتر لرې د تحصیل پورن الوج په بازار کې لرګي خرڅونکي قریب الله چې ورسره پستاک کې تر 2000 منو نه زیات د سواني لرګي پراته دي وایي چې د 1300 کالو راسي د لوی ونو څخه د سواني لرګي واړه کوي او خرڅوي.
ځنګل دي د خلکو خپل ځنګل دي، هغه کټ کېدل تر اوړي مونږ ته ټیکټر مونږ لر اوړي ریپ کړی تا، او مونږ ته هغه پیسې بولو چانه د وزن پیسې بولو چانه پریم پیسې بولو ټیکټر پیسې دا بدل ته مزدورانو 44 روپے من مزدور اخلي او 0 روپے خرچه جده دا د چانسي راځي ماشین تیل او پټرول او جی ټیکس کال کې خدا تقریبا 40,000-45,000 من لرګي مونږ او بس سیزن کې جیمه سیزن چې کله جیمه شروع کیږي به بده لا کومنت وری نه دا اخوا بشام سړونه شو الپورې لیلونې چکیسر د سیدا ټوپې بنیر سړلا کې دی ټولو ته به دا الگ الگ څوک نسل سړي څوک شلوړې څوک غوسو منوړې څوک سل منوړې.
د بازار یو دکاندار هلال یوسفزی چې د پورن الوج اوسیدونکو دی وایي چې دوی کورنۍ ټول کال هم دغه ځنګلونو څخه کټ شوي لرګي سوځوي ځکه چې متبادل انتظام نشته.
دلته تقریبا بار یو ټال کې درځي چې دی کنه په سوونو په زرګونو منو لرګي چې کم دی هغه چې دی خرڅیږي خلک کورون ته وړي. زه خپل ذاتی درسم چې لکه مونږه کم سے کم 10-15 منه شل منه لرګي چې کم دی هغه مونږ په خپل په کور کې سیزو بجمه کې بیا د دې لکه دوچند دی سیوای ځکه چې دلته یخنی ډیره زیاته ای. په هر حال دلته کې دا مسله شته چې لرګیو کټای چې دا غډی زیاته داو نو متبادل خو مونږ حکومت نه دا وختونه کو چې لکه دلته کې مونږ ته ګیس پکار دی.
د لرګو خرڅون کی ټال مالک قریب الله ترمه الوج بازار کې دوی پرنګ لوی سلور نو ټالونه هم دي په وړه کچا او ذاتی توګه هم ونی کټ کولای کیږي او دغه رنګ هر کال په زرګونو ونی کټ کیږي. د په وینا دوی ته معلومه ده چې دا کار ناقانونی دی او ماحول ته زیان رسوي.
نو د حکومت خو ډېرې پابندیانې دي خو دلته ضرورت دی چې ته ور نه بلای ستا چلن نه کیږي چې اوس دلته کې ګیس نشته او چې اوس دا لرګي بند کې حکومت بند کې بالکل هغه ته بندول پکار دی. دا روان وخت کې زمونږ دپاره ضرورت دی دا ونې په دې خبره مونږ پیږو خو که دا لرګي بند کې نو دلته بجلی زمونږ نشته لکه زمونږ بجلی په 24 ghanta کې 3-4 ghanta 18 ghanta 20 ghanta زمونږ بجلی نه او گیس خو ناممکنه اون خبر ناممکنه نه د مشرانې کول شو خو کوي نه.
تحصیل شنګلې ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر اس ټي اپو عالمگیر په هدایتو واسی الله پارستر مشال ډېډو ته په دا اړه وایي.
زه خو تاسو ته یو خبره کوم، دغه ته کې زمونږ یو کلیوال دی هغه ته ما ویل چې دا ونه انتهایي ښکلې ده، دا یې خسیلې پیدا کړي نو هغه دا ویل چې دا مان حکومت واخلي زما ځمکه ده زه به تخیر دی ځمکه پرېږدم دا ونه دی هغه زمانه واخلي مانه دې روپۍ راکړي نو بیا بیا نو دا هغه موقف ته هم که تاسو خیال وکړئ دا ټیک دی چې اوس هغه په ذاتي ځمکه ونه ولاړه ده ذاتی دا صوبائی ملکیت نه دی منګه دا صوبائی ملکیت باندې منګه 24 ghanta 724 ڈیوٹی دا کی منګه رشتہ دانه دا ویو چیرہ منګه 100% دغه کو منګه 100% کوشش کو 99% پہ منگا بالکل داغا دے کنٹرول دے
شنگلی جنگلونو بچ کولو او بیا د سیمی خلقو ته متبادل د سوانی وسیلې ورکولو په اړه مو د سیمی قومي سملی غړي ډاکټر عباد الله سره خبرې کولې. خو د کرونا له وجې ناروغ دی. د سیمی صوبایي سملی غړي فضل زیب خان جواب نه ورکوي. دغه رنګه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی چې د شنگلی سره تعلق لري هم بیا بیا رابطې باوجود څه قسمه جواب ور نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سوات کې کیو خوا ونی پرې کیږي، خو د بلوچستان په ژوب سیمه کې بیا ځوانان ونی لګوي. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو ځوانان د پسرلي پر اتاک سره د اشر په ډول ونی بوټي کوي. دوی خلک دې ته تشویقوي چې شنه چشته ونی دي نه وهي او نوی نیالګي دي کښېنوي. د اشر په نوم یو غیر حکومتي تنظیم د هنرمندانو او ټوکمارو په بدرګا کلی په کلی ګرځي او خلکو ته د کنسرت او ټوک ټکالو د محفلونو د وړاندې کولو وروسته له هغوی غواړي چې ورسره په دې شکار کې ملګري سي. نجیب امیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې د اشرګړو پر ژغ پیلېږي.
د اشر په بنا راټول شوی دا ځوانان په ژوب کې نیالګي کینوي. د دې ځوانانو تر شا د سالمین خپلواک او دغه د ملګرو لوی لاس دی. دوی د ژوب تر څنګ په لورالای، کلاسیف الله، خانوزی، مسلم باغ او شمیر نورو سیمو کې هم ونی بوټي کرلې دي. سالمین خپلواک مشاله ډیو ته ویل چې تر اوسه زرګونه نیالګي کینولې دي.
موږ په ژوب کې اته لزر پورې ونې موږ په ژوب کې ولګولې او داسې په لورلای کې په بوري کې موږ ولګولې. همدا اشر تر رانی پوری ولی تر مسنباغ پوری ولی هند او داسی بیا تر خانوزی پوری. نو د دې په نتیجه کې ټوټل مشت حساب وکړو اندازن زدا ویلای سم چې مشت تر سلویج د 5000 په درمیان کې مشت دا ونی لګولې.
نو موري وای مخکې تر دې چې د ونو بوټو د کارلو عملی کار پایل کړي تر 100 میاشتو پوري په شوایي ډول خلک دې کار ته حسول او اوس دا کار عملاً پایل کړي. دې ځوان د خلکو د توجه در جلبولو لپاره د سیمه هنرمندان او کمیډین هم لزان سره کړل. خپل کیسه درته کوي.
دا موږ په دې ذریعہ کول چې موږ به دا اشر کولای. مال میوزیکالوجیست زمونږ یو ملګری دی له ان سی ای لاهور څخه فارغ دی، سندرغاړی مقصود مسجد صاحب. ما غره وغوښتلې لغه سره مبل رازو کومیدین دی چې موږ د جنوبی پښتونخوا یو ډیر لوی هنرمند دی. دا ما دواړه راوغوښتل د دوی په ذریعہ باندې به موږ یو ځای به خلک هم سره راکوړه کل راټول بم کړل. چاله ته به سندرې به دوی ته وویل سوې او رازو کومیدین به دوی ته به مختلفې ګپې به دوی ته وکړي، ټوکې به دوی ته وکړي. په آخري کې به رازو دوی ته بیا یو پیغام بیا ورکړل دی. لیا به دا مقصود مسجد صاحب یو پیغام ورکړل دی چې موږ راغلي یو له دې وطنونو څخه. موږ له ځان سره دا یو سوچ فکر مراوړی دی چې موږ به په وطن کې اشر به کوو، اشر په کومه طریقه به کوو. دا ستاسو ځوانان به ټول له موږ سره ملګرتیا کوي، بیا به موږ اشر کوو. نو د هغه په ریزلټ کې به له موږ سره په ګډ شمېر سره ملګري ځوانان به راسره ملګري شول او موږ به ونې بوټي به هم لګول.
رازو کاکړ د سیمې یو داسې هنرمند دی چې د خلکو پر مخونو مسکا خورول ثواب ګڼي، خو خپلې هڅې همدې پورې نه محدودوي، بلکې د اشر ډلې سره هم په بدرګزي او خلکو ته د شین او سمسور وطن ارمان مخې ته ګري. هغه په ټوکو ټوکو کې خلک دې کار ته هڅوي. رازو کاکړ مشال اډیو ته ویل د وطني احساس له مخې د اشر ډلې سره ملګری شوی او ځای پر ځای ورسره ګرځي. خلک یې دې ته تشویق کړي چې د وطن په سمسورولو کې د خپله ونډه ونه سپموي او د هغوی ملګرتیا دې وکړي.
دا ونی دا کوم پروګرام څه دی؟ دا ډېر غټ پروګرام دی او انشاءالله خپلې سیمې خپلې علاقې هغه به آباد کړو. سړی دا خو ډېر ښه خبره ده. وطن د دې کوم دغه څه دی؟ د دې اتنه یو ممبر رازو کمیډین هم کې واچوي. ما ته هم داسې موقع راکول یار ته به په دې کې
مقصود مسید هم د خلکو په ویخولو کې ملګرتیا کوله. مقصود مسید د وزیرستانونو ځوان سندرغاړی دی، ښکلي هنرونه لوستي او په نوې موسیقي کار کوي. هغه به د اشر ډلې سره دیره په دیره او چم په چم ګرځېدو او خلکو ته به سندرې ویلې.
آ سارے گام پھدا نصبہ
مقصود مسجد مشال لډیو ته ویل د خدای خدمتگار تحریک مشر باچا خان هم په خپل وخت کې خلق چې کلا شر او نور فلاحي کارنو طرف ته برابر بلل نه هنرمندانو ته ویل چې ډول دې و ډنګوي نو هغه هم همدا لار غوړه کړه او خلک یې کنسرت ته بلل او بیا به ورته خپل خبره کوله چې راځي ونی بوټي وکړو هغه وایي خلکو خبر اوریده
په دې در حواله باندې تللی او ډیر ښه ریسپانس راغی او ډیر ښه کمپین مو وکړ په ژوب کې هم ډیر ونی خلکو ډیر مرستې وکړي چا څومره وسطو نو هغه خلکو راسره مرستې وکړي او مونږ دا څلور پنځه کسان او ډېر نور داسې کسان وو چې هغوی هم مرستې راسره وکړي او پوره ژوب او بیا کله سیفولا او تر کوټې هم دغه رسېدلی دی کمپاین نو اوس لګیا دي خلک خو خپلې منډې تړې مو ووهلې.
د بلوچستان د وایلډ لایف پروجیکټ ډایرکټر نیاز کاکړ وایي په یاده صوبه کې پخوا ډېر ځنګلونه وو چې اوس نږدې ټول ختم شوي. همدا ده چې د اوبو کچه مخ په لاندې روانه ده. سیما د سوکړې یا وچکالۍ سره لاس او ګریوان ده او خلک د څښاک او بخور لپاره د اوبو محتاج دي. نوموړی وایي په داسې کې د اشر غیر حکومتي ټولنې د ځوانانو هڅې د اقلیمي بدلون یا کلایمیټ چینج د مخنیوي لپاره ډېرې مهمې دي.
نو دا یو ډیر کلایمیټ چینج موږ ته یو تھریټ دی. نو دا یو انساني د غتم تھریټ دی, لیوینګ بینګ تم تھریټ دی. موږ باید انوایرمنٹ فرینډلی پالیسیز جوړ کړو. که سالمین غوندې د خپلواک غوندې شایسته ځوانان مخته راسي, ولنټیرز مخته راسي, سی کم کار د ګورنمنټ ما سره ټوټل تعداد ما سره 3000 دی. سالمین په یو ټایم باندې 3000 کسان جمع کوي په یو ژوب کې یا په مسلم باغ کې یا په کلاسف اللہ کې یا په لورلائی
نیاز کاکړ وایي د سالمین خپلواک غوندې د ځوانانو هڅې د حکومت د هغه پلان سره کومک کوي چې د ونو بوټو د کرلو لپاره د سونامی په نوم یوه پروژه د ملک په بیلابیلو برخو کې شروع کړې ده. سالمین مشال لډیو ته وویل د اوس لپاره چې څومره کار کړی هغه کافي نه دی, وړاندې لا نور ډېر کارونه د شین او سمسور وطن د جوړولو لپاره کول غواړي.
اشر موږ پیل کړی دی, دا اشر به خالی دردغه کال پورې نه ولی, دا به موږ هر کال بیا کوو چې موږ ژوندي ول, دا به موږ کوو او دا به موږ دا سلسله به موږ جاری پسې ساتو تر څو پورې وطن هم سمسور کړی نه دی. 30000 درختې بیخي ډېرې لږ دي, دا به موږ چې 30000 بیا هم لږ دي, دا به تر کروڑو پورې به موږ رسوو.
د بلوچستان د محکمې زراعت د څېړنې د څانګې ډایرکټر جنرال جمعه خان ترین مشال لډیو ته ویل دا غوی اداره د ژوب د ځوانانو حسیستای او ورسره د هغو غونو مرسته هم کوي چې د بلوچستان په خوره حاصل ورکوي.
نو دا کم سي دغه د ژوب د ملګری شګي, نو دوی ته مو سره رابطه وکړه د غونو په باره کې او ژوب به سم د زیتون ویلې ده. نو موږ دوی ته زیتون هم تقریبا د 2-3000 زیتون پودې موږ دوی ته ورکړلې, بوټي موږ دوی ته ورکړل چې دوی زمینداران کې تقسیم کړي. هغه زمینداران چې څوک ډېر غریبي او دا غر لایبلیوډ په دې باندې بهتر او دا مهم سے دے دا مر پر طول بلوچستان کی دا وزیر اعظم پاکستان پا لگا بانے ادایات پر روشنی کے مشکول.
جمعہ خان ترین وائی دا بلوچستان صوبہ نہ واضح دا رقبے پر لحاظ دا پاکستان تر طول لوی صوبہ دا, بلکہ یو محل خوبا دا خپلو خوندور و میوو لکبل دا پاکستان دا میوو شکرے بلل کے دا. نوموړی وای حسیدا چې په ولسی ملاتړ یا د صوبه کې یو شین انقلاب مخې ته راوړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعت خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي. یو ځل بیا شاهین بنیري توارور کوو چې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا نرسانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی پرون د صوبې د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج په توګه پرلت هم غځولی وو. پر دغه مهال میډیا سره په خبرو کې د اتحادیې مشرانو ویلي دي چې باید دوی له پاخه ملازمتونه او د روغتیا په برخه کې اسانتیاوې ورکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د کورونا د ناروغانو شمیره ډېره شوې ده او هسپتالونه د ناروغانو له کبله د فشار سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله په تیر یو شواروس کې 81 کسان مړه شوي او نور څه د پاسه 2500 کسان په ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک منتقل کولو لپاره پر انتخاباتو ټینګار کړی دی. محمد اشرف غنی پرون د استنبول پر اوسې د نهم کانفرنس پر مهال د تاجکستان سرخار دوشنبې کې دا هم ویلي دي چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. طالبانو د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. په باجوړ کې انتظامیې څلور ځایي اف ایم رادیو سټېشنونه تړلي دي. د باجوړ اسسټنټ کمشنر فضل رحیم نن مشال لیډو ته ویلي دي چې دغه اف ایم چینلونه په غیر قانوني توګه پرانستل شوي وو. د پیمرا یا صوبایي حکومت نه ورته لایسنس یا اجازه نه وه ورکړل شوې. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د کارډونو نوي کولو نیټه تر نامعلومه نیټې پورې ځنډولې ده. د یونیسیار اسلام آباد لخوا مشال لیډو ته په رالیږلې شوي پریسلیس تر مخه دوی دا نیټه د کورونا وبا د درېمې څپې له وجې ځنډولې ده. په داسې حال کې چې په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د فوج لخوا د تشدد پیښې په ډېرېدو دي، امریکا دغلته د خپل سفارت غیر مهم سفارتي عملیې او د هغې خاندانونو ته له هېواده د وتلو حکم ورکړی دی. او د انساني حقونو په اړه یو امریکایي راپور وایي چې د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د انساني حقونو حالت مخ په خرابېدو دی.
لدې سره سم د مشال رادیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي، د خبرونو ویاند شاهین بنری او تخنیکی همکار روهیله زدران په دې هله ساس څخه اجازه غواړو چې ورځ به مو نیکمرغه وي. که پرم دې صفه پات وس نو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو پر لوی خدای سپارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.